دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادې رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. له پیښور څخه مو د یوې چاودنې رپورټ ترلاسه کړی چې ویل کېږي لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان دي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. ناجیا صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو در وسلو ژمنې تازه کړې. په کونړ کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته مرګوب لاوختي او د یمن په شمال کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې لږ تر لږه 150 تنه ملکي وګړي وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي چې په دغه هیواد کې د سولې بهیر پرته د ثبات او پرمختګ هڅې له ستونزو سره مخامخ دي. نیکولاس هیسم چې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه وینا کوله وویل چې تیره اونۍ یو ځلې بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره لیدلې او ټینګار کړی چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. دی وایي چې لا هم طالبانو د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دواړو د سه شنبې په ورځ د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو ژمنې تازه کړې. له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پریکړه انفرادي نه بلکې د حکومت مشرتابه د ملي شورا د دواړو جرګو د استازیو د هیواد د سیاسي او ملي شخصیتونو او هم د انتخاباتي اصلاحاتو د ځانګړي کمیسیون د وړاندیزونو پر اساس په یو ګډ تفاهم سره دا کار ترسره کوي. د افغانستان په سلورو جنوب ختیځو ولایتونو کې شاوخوا 900,000 ماشومانو ته د ګوزرن واکسین کمپاین پیل شو. دغه کمپاین پرون په لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې پیل شو او درې ورځې به دوام وکړي. د لوګر والی محمد حلیم فدایی دا د هغو هڅو یوه برخه بولي چې باید تر 2018 کال پورې په افغانستان کې د ګوزرن ناروغۍ په بشپړ ډول له منځه یوړل شي.
نظام هغه تعهد چې دی نړیوال ټولنې سره کړی دی چې تر 2018 کال پورې به د ګوزن کیسونه له افغانستان نه محوه کوي. همدې تعهد باندې ولاړ یو. نن ما شخصا همدارنګه امنی قمندان، همدارنګه ښاروال، همدارنګه په ټولو ولسوالیو کې ولسوالان هغه کلو بانډو ته ورغلي دي تر څو هلته د ماشومانو ته هم د پولیو واکسین او هم ویټامین اے په قطري اساس کې ورته ورکول کیږي.
د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان د راپور له مخې دغه ناروغي اوس یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د دغه ولایت امنی قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف له تیرې ورځې راهیسې پیل شوي دي، خو وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دې عملیاتو کې شلو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني سلویخت پوله، یو اروپایي یورو 15 افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ 95 افغاني نوي پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني او زر پاکستاني کلداري 522 افغاني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې راتلونکو اونۍ مسکو ته په خپل سفر کې له سوریې څخه د روسیې ځواکونو د ایستلو او په هغه هیواد کې د سیاسي انتقال د بهیر په اړه خبرې وکړي. جان کاری د سه شنبې په ورځ ویلي چې دی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د سولې خبرو د پرمختګ په اړه به خبرې وکړي. روسیې د ولسمشر پوتین په سپارښتنې سره وروسته له هغه له سوریې څخه د خپلو ځواکونو ایستل پیل کړل چې په ژنیو کې د سوریې د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب د سولې خبرو لپاره هڅې روانې دي. له یمن څخه راپورونه وایي چې د دغه هیواد په شمال کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې لږ تر لږه 140 تنه ملکي وګړي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. عیني شاهدان وایي لږ تر لږه 2 بمونه پرون په حجه ښار کې په یوه ګڼه ګوڼه کې ولګېدل. د غچ ښار تر ډېره د شیا حوثي یاغیانو په لاس کې دی. د سعودي په مشرۍ ائتلاف وایي چې دوی دغه راپورونه ارزوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر هغه څه انتقاد وکړ چې د هغه هیواد د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ویرې او تاوتریخوالي خورول بلل دي. ولسمشر اوباما پرون په واشنگتن کې د سن پاتریکس په مناسبت جوړ شوي مراسمو کې د وینا پر مهال خبرې کولې او د روان ولسمشریز کمپاین په لړ کې د شخړو ډک او پرونکو اقدامات د نه منلو وړ وبلل.
I reject any effort to spread fear or encourage violence.
زه هر هغه څه ردوم چې ویرې خوروي او تاوتریخوالي تلمونه وي. خلکو ته د خبرو موقع نه ورکوي او یا هم امریکایان له یو بل سره اچوي. زه د یو وګړي په حیث چې لا هم مشري په واک کې لرم، د هیڅ هغه کس ملاتړ به ونه کړم چې دغه ډول سیاست
کوي.
د ولسمشر اوباما اشاره په ځنګړي ډول هغه شخړو ته و چې تیر جمعه د امریکا په شیکاګو ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ د پلویانو او مخالفینو ترمنځ ونښتې. او د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د فرانسې او بلجیم د ګډ تروریزم ضد مبارزې پر مهال یو مشکوک وسلوال کس وژل شوی. د بلجیم د سرنوالۍ دفتر د مارچ په 15 وویل چې پولیس د یو ځنګله په جنوبي برخو کې د یو اپارټمان د پلټنې لپاره ورغلي و چې د کور دروازې له خلاصولو سره پر امنیتي ځواکونو ډزې وشوې. پولیس شاوخوا 15 وروسته پر کور یرغل وروړ او یو مشکوک کس یې چې کلاشینکوف ورسره وژل شو. تر خبرونه پای
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل چې ناجیا صفای درته وړاندې کړل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. د پیښور ښار د غنی ګونی په وسیمه کې نن 14 لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړه ولیدا. په دې اړه به له پیښوره تازه حال درته وړاندې کړو. دا به مو اوري چې د مشرانو جرګې رئیس وغړي د هیواد امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. په یو بل رپورټ کې به واوري چې د بغلان په ډنډي غوري سیمه کې یو شمېر خلک د سیمه ییزو پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. دغه سیمه افغان ځواکونو په وروستیو کې له طالبانو نیولې ده. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به سین نور رپورټونه ولرو. کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه هم له یاده مه باسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له پاکستان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پیښور ښار کې نن یوه درنه چاودنه شوې ده. له پیښور څخه د ازادي راډیو خبریال همدا اوس را سره په تماس کې دی زبی مومند. له ده به واورو چې پیښه چیرته شوې ده او تر اوسه پورې چارواکي د تلفاتو په اړه څه وایي. ښاغلی مومند، خپرونې ته ستړی مه شي، د نننۍ چاودنې د سیمې او تلفاتو په اړه که اورېدونکو ته ووایي.
ډېره مننه صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، نن سهار د پېښور کې یو درنه چاودنه شوې ده. د پېښور خپل پولیسي او امنیتي چارواکي وایي چې دا چاودنه نن سهار د پېښور صدر سنهري مسجد په څېرمه شوې ده او په هغه یو موټر کې شوې ده چې دولتي کارکوونکي پکې پېښور ښار ته لېږدول کېدل. دوی وایي چې دغه دولتي کارکوونکي د خیبر پښتونخوا د صوبې د مردان درګې او نورو چارسدي او نورو لرې پرتو سیمو څخه پېښور ته خپل دفترونو ته روانو، چې سهار وختي نږدې اتنیم بجې شاوخوا د پېښور صدر ته چې کله راورسېد، نو په دې کې یو زوروره چاودنه وشوله چې د لومړنیو راپورونو له مخې د چارواکو په وینا تر دې دمه پکې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي او 33 زیات ټپیان دي. تر دې وروسته د پېښې ټپیان د پېښور لیډري روغتون او همداراز د پېښور صدر کې کنټرولمنټ روغتون ته لېږدول شوي دي. خو چارواکي وایي چې د ټپیانو کې د ډېرو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. انسه دا لومړی ځل نه دی چې په پېښور کې دولتي کارکونکو پر موټر باندې بمی چاودنه کیږي، بلکې تر دې مخکې په 2013 او 2012 میلادي کال کې هم د 400 په ګلبیله سیمه کې په همدغه موټرو کې چې دولتي کارکونکو لیکدوي په دغه کې بمی چاودنه شوې وي، چې په هر یو کې 13 او یو کې 12 کسان مړه شوي وو. دا درېیم ځل دی چې دغسې دولتي کارکونکو موټر په نښه کېږي او لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اړول کېږي. تر دې دمه لا کومې وسله والې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی.
ډیره زیاته مننه کوو. په پیښور کې د ازادي راډیو خبریالو چې د نننۍ چاودنې حال راکوو. دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بغلان په ډنډیغوري سیمه کې یو شمېر خلک د سیمه ییزو پولیسو له ناوړه چلند نه شکایت کوي. دغه سیمه افغان ځواکونو په وروستیو کې له طالبانو څخه ونیوله. ابراهیم صافی د ډنډیغوري سیمې ته تللی او هلته یې له سیمه ییزو خلکو سره خبرې کړې. رپورټ یې اورو.
د بغلان ډنډیغوري او شهابالدین سیمې په کوم ځای کې چې شاوخوا سلویخت ورځې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه وه، اوس دغه ځای یوه بله بڼه خپله کړې ده. کورونه نړېدلي، سړکونه او پلونه یې د پخوا په شان نه دي. آن یو شمېر کورنۍ له دغو سیمو نه د جګړو له امله کډه کولو ته اړ شوي وې. د سیمې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په دغو سیمو کې یې د طالبانو زور زیاتی لیدلی و، خو په خبره یې اوس د یو شمېر سیمه ییزو پولیسو له ځوراون خلاص نه دي. د دغه سیمې یو تن اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې په دې اړه وویل. خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو لخوا پر عامو خلکو زور زیاتی نه دی شوی او دا هسې اوازې دي. د دغه ولایت د امنی قومندان جنرال ایواز محمد نظری وایي
قانون همیشه
دی. وایي قانون تل له مظلوم نه ملاتړ کړی دی، د ظالم په طرف نه دی. هر کله چا چې ظلم کړی دی، چا چې اسلحه لرلې ده، هغه چا چې د دولتي حاکمیت په وړاندې قیام کړی وي، هغه خلک پیژني، کشفي ارګانونه یې هم پیژني. په هیڅ ډول زه له دې سره موافق نه یم چې عام خلک دې توهین شوي وي او بې ځایه دې نیول شوي وي. په ورته وخت کې د دغه ولایت د امنی قومنداني مسؤلین وایي چې دوی په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې په هغه سیمو کې چې له وسلوالو طالبانو نه یې نیولي دي سو امنیتي مرکزونه جوړ کړي. د بغلان د امنی قومندانۍ د امنیت امیر سمنوال عبدالرشید بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وی د سیمې د ساتنې په هدف د محلي پولیسو شاوخوا 12 بیسونه جوړیږي. طبیعي ده چې د سیمه ییزو او ملي پولیسو ملاتړ بل ځان سره ولري. د ښاغلي بشیر په خبره د شهابالدین په سیمه کې یو شمېر بیسونه جوړ شوي او په نورو باندې کار روان دی. د افغان امنیتي ځواکونو په خبره د وسلوالو طالبانو لپاره د بغلان د ډنډیخوري او شهابالدین سیمې ډېرې مهمې وي او غوښتلې چې له دغې لارې شمالي ولایتونه ناامنه کړي، خو د دوی په خبره چې له ماتې سره مخ شول. د بغلان په ډنډیخوري او شهابالدین سیمو کې جګړې وروسته له هغې زور واخیسته چې په دغو سیمو کې لومړی د برېښنا پایې وویشتل شوې او له هغې وروسته په دغو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو شاوخوا څلوېښت ورځې دوام وکړ.
بلخوا د مشرانو جرګې رئیس او غړي د هیواد امنیتي وضعیت اندېښمن کړي. د مشرانو جرګې غړو پرون په اکثریت سره دا پریکړه وکړه چې امنیتي چارواکي به ور وغواړي. اجمل تورمانې په اړه رپورټ لري.
که څه هم افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو او تاوتریخوالي د ختمولو لپاره شیبې شمیري، خو د جګړې لمن لا هم په هیواد خوره ده. بلخوا د نوي کال په درشل کې په سیاسي غونډو کې هم د امنیتي وضعیت د خرابېدلو او د ولسوالیو د سقوط خبرې تیزی شوې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مستمیار د سه شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو ولسوالیو سقوط له شرمه ډک وبلو.
خبرونه
ښاغلی مسلم یار ټینګار وکړ چې طالبان او داعش د افغانانو دښمنان دي او تر کومه چې د سولې خبرې وي نتیجې ته رسیږي د دغو ډلو په وړاندې به جګړه روانه وي. هلمند، کندز، روزګان، ننګرهار د مشرانو جرګې د غړو لخوا د نام نه ولایتونو په سر کې یاد شول. سناتوران له افغان حکومت نه غواړي چې د دغه هیواد د دښمنانو د ځپلو او د لاسه تللو سیمو د بیرته نیولو په هدف لاس په کار شي. د مشرانو جرګې غړی ګلاغا اعظمي ټینګار کوي چې د ځینو ولسوالیو سقوط او د امنیتي ځواکونو په شاتګ وسلوال مخالفین باجوړته کوي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت د امنیتي وضعیت د ښه کېدلو او له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې په خاطر د پوره چمتووالي خبره کوي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل چې د دولت د وسلوالو مخالفینو د ځپل لپاره ځانګړي پلانونه تر لاس لاندې لري.
مونږ هغه څه چې راته مسؤلیت سپارل شوی او زموږ رسالت دی د خپلې وینې تر وروستي څاڅکي پورې ورنه دفاع کوو. هر ډول ستونزې چې په راتلونکي کې زموږ ټولنه اغېزمنه کوي موږ به یې پر وړاندې محاربوي پلانونه جوړ او ترسره کړو.
سګنی ژمی د تېرو کلونو په پرتله د سختو نښتو شاهد وو. که څه هم د امنیتي چارواکو په وینا په ژمي کې بختوال مخالفین امنو پټنځایونو ته تلل، خو سږ کال یې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خپلو جګړو ته دوام ورکړ. بلخوا امریکایي چارواکو 2018 زیږدیز کال د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره له ننګونو ډک کال بللی دی او ویلي دي چې افغانستان به په دغه کال کې د پراخو جګړو شاهد وي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا راډیو اوریدا. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 نیو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ماخام له 2 نه بیا د سهار تر 2 یعنی د شپې له خوا په همدې صفه د امریکا غږ خبرونه خپرېږي. پرون د نورو سیمو په شان د افغانستان د سویل ختیځون په څلور ولایتونو لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې نږدې 900,000 ماشومان لپاره د ګوزن ناروغۍ پر ضد درې ورځنی د واکسینو کمپاین پیل شو. نجیب الله لوخیل په اړه رپورت لري.
د واکسینو د کمپاین ګرځ د ټیمونو او کسان په درې ورځو کې کلی په کلی، جماعت په جماعت او کور په کور ګرځي او تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته 200 واکسین ورکوي ترڅو د دې وقایوي عمل په کولو سره ماشومان د ګوزند وژونکو او یا دایمي معیوبونکو مرض څخه وژغورل شي. د لوګر والی حلیم فدایی آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې ورځ شخصا د نور ولایتي چارواکي او ولسوالان کلیو، بانډو او کورونو ته لاړل او له خلکو یې وغوښتل چې خپل د 50 کلونو څخه لږ عمر کوم ماشومان ته واکسین ورکي.
نظام هغه تعهد چي دي نړیوال ټولنه سره کړی دی چې تر 2013 کال پورې به د ګوزان کیسونه افغانستان نه محو کوي. هم دې تعهد باندې ولاړ یو. نن ما شخصا همدارنګه امنی قومندان، همدارنګه خاروال، همدارنګه په ټول ولسوالیو کې ولسوالان هغه کلو باندو ته ورغلي دي تر څو هلته د ماشومانو ته هم د پولیو واکسین او هم ویتامین ای په قطري اساس کې ورته ورکول کیږي.
د پکتیکا والی امین الله شارق هم د واکسینو د کمپاین د پیل په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړي. د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر سید انور یوسفزی وایي چې واکسیناتوران د ګوزن ناروغۍ مشکوک واقعي اخلي او مرکز ته لیږي. چېرې خمرغه د دریو کلونو راهیسې په خوست کې د ګوزن ناروغۍ هیڅ مثبت واقعي نه ده ثبت شوی. د خوست یو تن معالج ډاکټر هم له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. د پوینا د طبابت په علم کې څېړنه خوندلې چې تر وقایې بهتر درملنه او معالجه نشته.
ډاکټر غلام نبی میما هیله او ارزو د ټولو کورونایونه دادا چې هغه ماشومان چې د 50 کورونه لاندې عمر ولري دوی باید واکسین کړي. دا ځکه موږ چې څومره په طب کې چلنه وکړه نو وقایه بهتره د معالجه نه ده. یعنی څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغه ښه روزنه وکړي نو فایده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
د یادونې وړ ده پولیو یا ګوزن یوه داسې وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پرې اخته کېدای شي. خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کیږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو لږ وي، یا د ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معیوبیت لامل کیږي. روغتیا پالان وایي چې د ګذر مرض ځانګړي درملنه نه لري، خو د روغتیا ساتنې ځینې تدابیر او د یادو واکسینو تطبیق د ګذر ناروغۍ د ساتنې یا وقایې لپاره ګټور تمامیږي.
سموخغلا ازاده رادیو ناوری په دې ورسوي کې په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر مسلې تاوده باسونه روان دي. په دې لړ کې د غوراوی د کمیټې څخه لری شوی یو غړی ویلي چې په ولسمشرۍ معنی کې زینرلو هڅه وکړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د ملي شورا لخوا رد شي. په دې اړه نور جزئیات د یوسف خان زدران په ریپورت کې اورو.
د غوراوی کمیټې څخه لری شوی پخوانی یو غړی د دندې څخه د برطرفه کولو وروسته د ویلو لپاره ډیر څه لري. فهیم دشتی چې د رسنیو په استازیتوب د غوراوی په کمیټه کې غړیتوب درلود وایي چې په آر کې ځینو ځانګړو کړیو هڅه وکړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس تقنینی فرمان له ملي شورا د تایید رایه وانخلي، خو ځانګړي دا کړی څوک دي؟ موږ دا ډول فکر کاوه چې چڼې وهل او توتیې جوړول په آر کې د ځانګړو ډلو لخوا کیږي، او بیا لیدل کیږي چې په حکومت په تیره بیا په آر کې لوړ پوړي چارواکي مخنیوی نه کوي، او د دې موضوع تر شا لکه حنیف اتمر، اکرم خپلواک، اقلیل حاکمی او داسې نور کسان دي. د جمهور رئیس د وروستي تقنینی فرمان له مخې د غوراوی کمیټې د غړو شمېره له 9 څخه 2 کسانو ته کته شوې ده. له دې جملې د رسنیو استاذ فهیم دشتی او د ملکی خدماتو د ادارې استاذ نادر هوتک له خپل دندو لری کړای شوې دي. د غوراوی کمیټې د دغو غړو لری کول او پر ځای د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د رئیسانو ټاکنه او د دولتي اساسو د ونډو ډیرول مهمه غ تغیرات دي چې د جمهور رئیس د فرمان لمخې د غوراوی په کمیټه کې راغلي دي. د غوراوی کمیټه دند لري چې د لازمو څېړنو وروسته جمهور رئیس ته د انتخاباتي کمیشنونو لپاره نوي کمیشنران معرفي کړي. جمهور رئیس بیا د دې کسانو له ډلې وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او 15 نور یې د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن لپاره د کمیشنرانو په توګه انتخابوي. جمهوري ریاست د غوراوی کمیټې څخه د لری شوی دې کس په ځواب کې وایي چې د غوراوی کمیټې څه ډول جوړښت په مشوره شوی ده. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی وایي چې دا کار د ملي شورا او د ملي وحدت حکومت د مشرانو په خوښه ترسره کیږي. د وای د غوراوی کمیټې د جوړښت ډول د افرادو د سلیقې په حساب نه دی، بلکې دا په ټوله کې د ملي وحدت حکومت تصمیم وو چې د ملي شورا او د هیواد د سیاسون په مشوره شوی ده. بل خو د مدني ټولنو په نسبت دولتي بنسټونو ته ډیر رول ورکول ورس تر بلې د مدني ټولنو پراخ برګونونه هم راپارول دي. دوی اندېښنه لري چې کارونه له دا ډول ترکیب سره مخ ته ولاړ شي، بې له شکه د انتخاباتي اصلاحاتو په نامه به دولتي نفوذ ډیر او هر څه به په جوړجاړي تمام شي.
سموګګلا ساده رادیو ناوړې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي هند غوښتنه کړې چې دغه هیواد هم په اپټا تړون کې شامل شي. د دې خونې مرسیال خانجان الکوزي ازادې رادیو ته ویل چې دغه تړون کې د هند لګړون سره به افغان سوداګرو ته د ترانزیت په برخه کې اسانتیاوي برابر شي. د دې مسلې په اړه نجیب زمان د خغلی الکوزي سره مرکه کړې او په سر کې په اپټا تړون کې د هند د ګډون د ګټو په اړه ترې پوښتلې.
بله، پرون د هندوستان سفیر د افغانستان تاک تجارت د رهبرۍ سره غونډه لرله او شخصا زما سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړلې. دوی خپل پیشنهادونه او خپل اسانتیاوې چې دوی د افغانانو لپاره برابرۍ هغه موږ ته تشریح کړلې. موږ په دې باندې دقیق پوه شو چې هندوستان نیت د افغانستان د تجارت لپاره ډیر ښه دی او ډیر مؤثره پیشنهادونه وکړل. دنان زمونږ د فار دا دلچسپ مسله ده او زمونږ په آینده کې دا واقعا چې په ګټه باندې ده. کوشش کوو چې پاکستان طرف په دې باندې قانع کو چې تجارتی مسائل د سیاسي مسائلو نه جدا وڅېړي. څنګه د تیر د سازمان غړي یو، هندوستان هم ده، پاکستان هم ده، آسیای میان هم ده او د ډبلیو ټی او غړي هم یو. منګه قراردادونو ته ضرورت نشته، نه لرو هغه بل ملي تړونونه چې په آیاریو کې یا په سرتیش په دبليو ټي او کې موجود دي، دا مغې په اصول باندې باید خپل تجارت تیار کړي.
پاکستان له دې وړاندې په اپتا تړون کې ډیره برخه درلودله، لکه څنګه چې تاسو ویل چې په پاکستان سوداګر د اپتا تړون څخه 80% ګټه اخلي او افغان سوداګر یوازې 40% ګټه د دې څخه. د هند په ګډون سره په دغه تړون کې به افغان سوداګرو ته څومره ګټه ورسیږي؟
کچېری هندستان او تاجکستان او افغانستان او پاکستان په دې موافقه شي چې درې واړه باید یو واحد پروتوکول امضا کړي، په دې کې د افغانستان وسنۍ سهم چې 40% دی هغه 80% ته رسیږي. موږ به 80% وکولای شو چې مشکلات هم را کم شي، پرابلمونه هم حل شي او پاکستان هم سل فیصد اوس ګټه وړي په آئنده کې هم کولی شي چې ګټه ویسي د دې نه به تاجکستان هم سل فیصد ګټه اخلي او
الکوزی صاحب د پاکستان او هند ترمن سیاسي حساسیتونو ته په کتو سره به څومره امکانات وي چې هند په اپتا تړون کې شامل سي؟
دا د منطقو په ګټه ده، په اقتصادي نورمونو په اساس باندې، د اقتصادي اصولو په اساس، فوق العاده ده ټول ملکونو دپاره، د منطقې خلکو دپاره ګټه رسوي. اما دا چې سیاسي ستونزې دلته موجودې دي او سیاسي مشکلات دي، زه په دې باندې باوري نه یم چې پاکستان به په دې باندې حاضر شي چې هندوستان شمولیت دي په افتا کې ومني.
تاسو ول د هند او پاکستان ترمن سیاسي حساسیتونه منفي اغیز کولای سي او کیدای سي هند د اپتا پټړون کې شامل نه سي، نو د دې ستونزې لپاره د حل لار څه ده؟
دا د پاکستان او د هندستان ترمن چې سیاسي مشکلات حل نشي، د دې شاملېدل ډېر زیات ممکنه خبره ده. اما افغانستان هم په یو جانبه ډول باندې دا فیصله نشي منلی او نه مني، نه د رئیس جمهور دا خوښه ده او نه د سکتور خصوصي او نه د دولت. که چېرته پاکستان غواړي چې په اسانۍ سره خپل لاسرسی ولري مرکزي آسیا ته او بدون د کومو مشکلاتو لاړ شي، باید دا امتیاز افغانانو ته ورکړي چې افغانان هم بدون د کوم مشکل نه هندوستان ته لاسرسی پیدا کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خانجان الکوزی او چی د نجیبی زمان پښتنې ځوابولی او د اپټا پتړون کې د هندوستان په احتمالي ګډون څرګندونه کوله.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مارچ په 15 د افغانستان او تاجکستان پر پوله نظامی عملیاتو یو ځل بیا د ټولو پام دغه سیمې ته واړاوه. په دغه سیمه کې له تیرو 25 کلونو داسې اونۍ نه ده تیره شوې چې کومه پیښه دین نه وي رامنځته شوې. د تاجکستان د امنیتي ځواکونو او د افغانستان له لوري د یو وسلوالې ډلې ترمنځ نښته چې پکې د تاجکستان د پولې یو ساتونکی او یو افغان جنګیالی ووژل شول، په داسې حال کې شوې چې له دواړو لورو پر پوله له وضعیت تغییر په حال کې دی. په دې اړه چې دا پیښې څه ډول پیښې شوې او په سیمه کې کوم ځواکونه ښکېل دي، له ملالۍ بشیر نه نور تفصیل اورو.
څنګه چې پسرلی را نږدې کېږي، د تاجکستان له پولې سره نږدې د افغانستان په شمال لویدیځ کې د تاوتریخوالي پیښې مخ پر زیاتېدو دي، خو د افغان حکومت لخوا دغه ځای ته توجه زیاته سوې ده او کېدای سي له همدې کبله حکومتي ځواکونه د سیمې ښه کنټرول ترلاسه کړي. د تاجکستان د امنیتي ځواکونو او د افغانستان له لورې د یوې وسلوالې ډلې ترمنځ وروستۍ نښته چې پکښې د تاجکستان د پولې یو ساتونکی او یو افغان جنګیالی ووژل شول، په داسې حال کې سوې چې له دواړو لورو پر پوله وضعیت د تغییر په حال کدی. یو تاجک څېړونکی رشید غنی عبدلو د ازادي رادیو له ترکمنی څنګه سره په خبرو کې ویلي چې د نشټو لومړی راپور د تاجک پولې د ساتونکو لخوا ثبت شوی وو. د دوی په وینا پر پوله یوې ډلې قاچاق وړونکو له سرحدي ساتونکو سره نشته پیل کړه. د ویلي چې د افغان حکومت په وینا د سرحد لپاره تاجک ملي امنیت کمیټې ویلي چې دا یو ډله طالبان وو. د ازادي رادیو مشال څنګه رئیس محمد امین مدقق بیا ویلي چې په کندوز کې له یو خبریال سره خبرې کړې او د هغه د مارچ د 15 نیټې له هغه وروسته پیل شوې چې تاجک سرحدي ساتونکو طالبان د امو سند څنډې ته پر شا وتنبول. په دغه ځای کې یو شمیر لانجمن ټاپوګان دي. طالبانو د حکومت د توغندیو او ټانکونو له بیرې په یوه ټاپو کې پناه واخیسته. تاجک سرحدي ساتونکو دوی له بلې خوا ولیدل، وروسته هلیکوپتر راغلل او سیمه یې بمبارد کړه. دا څرګنده نه ده چې آیا دغه وسلوال قاچاق وړونکي وو او که سخت دریځي. داسې ویل کېږي چې په دې ډله کې دواړه قاچاق وړونکي او طالبان وو. د شاغلی مدقیق په وینا قاچاق وړونکي تل د طالبانو لخوا بدرګه کیږي، دوی امنیت نیسي او قاچاق وړونکي له سیمې تیریږي. د تاجک څېړونکي رشید غنی عبدالو په وینا د پیښې په صورت کې تاجک لوري له دې ستونزو سره مخامخ کیږي چې افغان لوري ته له چا سره تماس ونیسي. دی وایي هلته قومندانان زیات دي او هر څوک چې پر خپل ځان لس شل یا 50 کسان راټولولی سي ځان د قانون سرچینه ګڼي. خو د شاغلی مدقیق په وینا د وروستیو پیښو پر مهال افغان ځواکونو په تخار ولایت کې شکایت کاوه او دغه ځانګړې پیښه کې دوی تاجک لوري ته خبر هم ورکړی و، خو تاجک چارواکو دا خبره جدي ونه ګڼله. شاغلی مدقیق ویلي چې له هغه وروسته چې طالبانو په سپتمبر میاشت کې کندوز ښار د لنډې مودې لپاره ونیو، افغان حکومت د افغانستان په شمال لویدیځ کې ځواکونه له سره تنظیم کړل. د په وینا اوس افغان حکومت په سیمه کې د شمال لوېدیځ زون په نامه مرکزی قومنده لري او د شلم قلی اردو ځواکونه په کندوز کې ځای پر ځای دي. دغه دواړه نظامي نهادونه له بدخشان تر کندوزه د سیمه کنټرول په لاس کې لري. د روسي ځواکونو 200 لومړی قلی اردو ځواکونه له 901 نیم کال راهیسې په تاجکستان کې ځای پر ځای دي، خو روسي پوځ د جنوري میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې په تاجکستان کې به خپل ځواکونه کم کړي. دا اعلان له هغه وروسته وسو چې تیر کال د تاجکستان د 200 لومړی قلی اردو ځواکونه له کولاب څخه ووتل. دا په تاجکستان کې د روسیې له درو پوځي اډو څخه یوه وه چې له افغان پولیس سره تر ټولو نږدې وه. دا له هغې خبرې وروسته هم دی چې افغانستان ته د روسیې سفیر تایید کړه چې په کولاب کې روسي چارواکو څو ځلې د 2015 کال په دوبی کې د افغانستان له شماله د طالبانو له استازو سره لیدلي وو. د تاجک خبري اژانس آسیا پلس د یوه راپور له مخې په کولاب کې په دغه لیدنه کې برخه اخیستونکی یو طالب قاري دین محمد حنیف نومیږي چې د تخار د درقد ولسوالۍ کنټرول په لاس کې لري. د دغه راپور په وینا افغان امنیتي ځواکونو ونه سوای کولای له طالبانو د درقد کنټرول ترلاسه کړي، ځکه چې دا ولسوالي د روسي وسلو په وسیله ساتل کیږي او دغه ولایت به د روسیې لپاره له طالبانو سره د تماس ځای وي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو لس نیمو بجو ته. یو ور بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ناجیه صفایي دروړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي چې د دغه هیواد د سولې بهیر پرته د ثبات او پرمختګ هڅې له ستونزو سره مخامخ دي. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د افغانستان په 4 جنوب ختیځ ولایتونو کې شاوخوا 900,000 ماشومانو ته د ګوزن واکسین پیل شو. نن سهار په پیښور کې یوې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او تر 100 زیات نورې ټپیان کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې راتلونکې اونۍ مسکو ته په خپل سفر کې له سوریې څخه د روسي ځواکونو د ایستلو او په هغه هیواد کې د سیاسي انتقال د بهیر په اړه خبرې وکړي. له یمن څخه راپورونه وایي چې د دغه هیواد په شمال کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې لږ تر لږه 100 ملکي وګړي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر هغه څه انتقاد وکړ چې د هغه هیواد د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ویرې او تاوتریخوالي خورول بللی دی.
نجیا صافی و چې د افغانستان او نړۍ د خبرونو سرټکی درواورول. دوستانو که غواړئ چې د دې خبرونو تفصیل وګورئ نو کولای شئ چې موږ ویب پاڼې ته ورشئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وس هم مخکې له دې نه چې د کور کلی اونیس پروګرام او د ګوړې اچار ته ورشو د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه لرو. ورپسې د کور کلی پروګرام او د ګوړې اچار له یاده مو باسي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې بیا هم د افغانستان د سولې د خبرو په اړه ځینې مطالب خپاره کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د ځینو راپورونو په استناد دیکړي طالبان د پاکستانی چارواکو سره تر یوې محرمې ناستې وروسته ویلي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. سرخط لیکلي په دغو راپورونو کې راغلي چې طالبانو د پاکستان د شدیدو فشارونو سره سره د سولې خبرو ته منفي ځواب ورکړی. د سر مقاله لیکونکي په وینا د دې دلیل دا کېدای شي چې طالبانو د افغانستان په خاوره کې دننه ځینې پرمختګونه کړي دي او ځان ته یې د نفوذ ځای پیدا کړی دی. سرمقاله لیکونکي دغه شان په سرمقاله کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان په دوه مخې ټوب ټینګار کړی، وایي چې طالبان د پاکستان له ملاتړ بغیر نشي کولای په افغانستان کې له تاوتریخوالي ډک عمل ترسره کړي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د سولې د خبرو د سبوتاژولو په هدف له پاکستانه وتلی دی. خو د مطلب لیکوال د یو شمېر سیاسي شنونکو په اول لیکلي چې ملا منصور د پاکستان په اشاره له دغه هیواده وتلی دی چې د سولې د روسیې د ناکامولو ترڅنګ نړیوالو ته دا وښیي چې طالب مشران هلته نشته او دوی پرې فشار نشي راوړی. کابل پوسټ د یوې باوري سرچینې په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي چې ملا منصور لومړی پر یوې نامعلومې خوا تللی، خو څو ورځې وروسته په ډاګه شوه چې نوموړی ایران ته تللی دی. کابل پوسټ د یادې سرچینې په حواله وړاندې لیکي اوس ویل کیږي چې د طالبانو دا مشر له ایران هم وتلی او په افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې کومه سیمه کې پټ دی. د سرچینې له قوله دا هم ویل شوي چې نه یوازې ملا اختر محمد منصور بلکې د طالبانو نور مهم او مطرح کسان هم له پاکستانه د کوم نامعلوم لوري په طرف وتی دي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي، که څه هم له افغان حکومت سره د سولې لپاره د طالبانو د مخامخ خبرو هیلې نه دي ناهیلي شوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا د طالبانو یو تاکتیک بللی دی. خو دا چې طالبان دا شان مې خبر پاڼه خپروي او خبرداری ورکوي چې تر کومه شرطونه ونه منل شي دوی به د سولې خبرو کې ګډون ونه کړي، په دې برخه کې د پاکستان رول د مخه له ابهام سره مخ کوي. اصلاح په دغه مطلب کې لیکلي چې دا په دې معنی ده چې پاکستان لا هم د سولې له بهیر سره لوبې کوي او کله هم حاضر نه دی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د مطلب د لیکونکي په باور کې د سولې څلور اړخیزي خبرې کومه نتیجه ورنه کړي او پاکستان ونه شي کړای یا ونه غواړي چې د طالبانو مشران د خبرو میز ته راولي، نو دغه هیواد به خپل نړیوال اعتماد له لاسه ورکړي او د صداقت په وړاندې به یې شکونه هم زیات شي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کله مو له اجازه پرته چا له موبایل څخه عکسونه او فلمونه اخیستی؟
دا الک دغه سي د دې جلی عکس یې راکړیو. دا ویل کته دغه سبا راته حاضر نسی او زم دي تاکسونه پاک بخښه اومد.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
کچیر دوی د ځان د پاره غواړي چې ثبت ولري، باز شیبه ابدی کې وې ساتي، لطف دی وکي خپل حریم دی په خپل وساتي.
قدر من دوستانو، اخای تاسو هم لیدلی یا اوریدلی وی چې د زینو کسانو له موبایل څخه دی غوی شخصي شایان دی بلا بلا اهداف په خاطر په پټ اخیستل کیږي، چې دا کار هم په اخلاقی او هم په قانوني لحاظ جرم دی. امنیتی مسول کسان وایي چې کچیر متضرر کس غوړي نو دوی له تحقیق څخه اوروس دغه کسانو ته چې د خلکو په شخصي حریم تیری کوي، ماره مکسونه او فلمونه خبروي، له قانون سره سم جزا ورکوي. په دې وروستیو کې له زینو غو موبایل جوړونکو څخه چې د سړک په غاړه د کمپیوټر مخې ته ناس دي او موبایلونه جوړوي، یو شمیر میرمنې شکایت کوي، وایي چې له موبایل څخه د دوی شخصي شیان کاپی کوي، بیا ګواښ ورته کوي چې که یې غوښتنې ونه مني نو عکسونه او فلمونه په بازار کې خپروي. په دې اکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
دا الک دغه سي د دې جلی عکس یې راکړی وو. دا ویل کته دغه سبا راته حاضر نسی او زم دي تاکسونه پاک بخښه اومده. بس دغه ورونه بدکار، پلار بدکار، دا ورور د سې وخلای جلی خلاص بل علاقات نه غرزولای، وای نفر وخه وای نفر دغه نه غونه کوم سي زړه پیدا کړ. دغه سات دې زنگو کی او دی خوش اروری را چی دی خبری آور جلوی وکا تیلیفون واسه پز بکا وشتو تکا تکا که دانه دانه کورتا واچو. خدای دا سور رست دا، خدای دی دا تیلیفون رک دی پا دا یاو کور که دو کور او سوزید.
سوزله زید کمرې مخې ته راوړې وم، فامیل هم ناستو. کله چې ما تصویر سوزله مخې ته راوړنو مور پلار مې هغې د باندې هم تاثیر کړی و چې څنګه، یعنی مثلا دومره خلکو نه چې ګډونې کړې ستا تصویر مخې ته راوړې.
عکس نه پیغام د کوم زینه اخیستل شوی، هغه د خپل ملګری زورولو د پاره د عکس ورکړل چې ته څنګه د خزو سره خبرې کوي. نو هغه چې کله د عکس لیدل نو ماته ویس نو مې په وخت کې ستا سره کیمرا مې ما سره کیمرا ما ستا سره مکسونه وسیله وینه، هغه د انټرنیټ ته څنګه ورکړي خلکو ته څنګه ورکړي مې ما خو چاته نه دی ورکړي، وای په انټرنیټ کې زما ستا عکس زه خبر نه هغه خبر نه عکس ورکړ شوی. دا هم بد خبره ده چې ته چانه اجازه ونه خستل شي د هغه عکس انټرنیټ ته ورکړي، په خصوص د سیاسرو.
ډیری وخت داسې شوي چې یو کس له ځان څخه خبر هم نه وي، کورني عکسونه او فلمونه په بازار کې تیت شوي وي یا هم په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي. د کابل اوسینکی اجمل وایي چې د خپل د دوستان ماره عکسونه د هغو کسانو په موبایل کې لیدلي چې باید هلته نه وي. د ده په نظر د موبایل په ذریعه عکس اخیستل او فلم برداری کول مناسب کار نه دی.
کاریګر را سره کار وکاو دا غو موبایل هم دا غسه د کور عکسونه باسیلی وو هغه نک صبر واله او جب بل ورځ نیټ کما خپل څه وکتل دا غو د کورانی او څو عکسونه هغه ما خپل ول نه داخه کار دا کنو رار سګه خو د سیاسره دا کس دا خنه دا هیڅ نه دا وکړنو فرزن ما و باسه دا کس سبا د ما ورور یاد ترز یا تر دا مان موبایل رخصه هغه خو ګوري کنه یاد ما و قومي ما ته پسته په اون نه جوړیږي نو هیڅ کله نه دا وکړ څه دا کس سره ځان سره هو ساتي د موبایل کې کوژ دو کې دا کیسو کې کیږي اوس ما سره خپل موبایل کې ازر اشتا دا دایرام وخښه نیمشه کې دا غي غونډه په لمبارداري ما سره د مال کمپیوټر والا شه ولما خو خپل نه دا کړه کنه خو کمپیوټر والا مثال بل سړی به ورته راوړي دا به تیر کړی دی نه خوند هغه سیوا کمال کړی یا کوم چار شا کړی خو کړی دا غو کور غونډ راز هغه د مونږ تخکاره شو ما اندا غه ته چې شو تاسو په لمبارداري وو کې تر ازم امریکاټ ورکه دی کمپیوټر والا تا ما خو اتمن کمپیوټر تا وړی کنه څه ته پکې نوټ ساتي هغه بل تلېګي بل تلېګام دا نه غټیږي
په باغ بابر کې د امنیتي چارو مسول احمد شاوردګ هغه کسان چې د خلکو په شخصي اړیم تیرې کوي تر ټولو ظالم او بد کسان بولی هغه وایي خلک د دې لپاره چې د ژوند ځینې شیبې د تل لپاره ژوندۍ پاتې شي عکس اخلي فلم برداری کوي خو خبر نه وي چې دا کار ستر سرخوږی ورته جوړوي
شیرنی خوري یا د واده یا فرزندي کورنی محفل په غیر ارادي شکل باندې یا د خو فکر کې چې د زما موبایل مسؤل دی خو خپل می دی نو کله د انسان د موبایل یا ورکیږي یا موبایل اوارس پیدا کوي ته دا وړي دکان ته نو که یو څوک د تجارت په لحاظ کې یو څوک فرزندي ضرورت په لحاظ کې یو څوک د کسب په لحاظ باندې یو چیرته موبایل ساز دی یو کورنۍ په غي اعتماد کوي موبایل وروړي چې ته دراته جوړ کړي نو چاته وروړي نو که ته دغه ورته وروړي او دای بیا دومره ظالم انسان وي دومره مضر انسان وي دومره خدای ناترس انسان وي لدغه فرصت نه په استفاده باندې چې زه د ګوکه موبایل جوړوم بیا دغه نمبر واخلي یا دغه فاميلي عکسونه ترې نه واخلي بیا نو په غي فاميل باندې فشار راوړي یا په جلی د فشار راوړي د فاميلي جنجالونه او ماجراوي ترې نه جوړيږي امنیتي ورګانونه باید په دغه کسانو باندې جدي پاملرنه او څارنه باید ولري د دوی نه باید ضمانت باید واخلي که دا رقم شای پیدا کیږي د دې ته سطحي و نه ګوري
نجیب د کابل د خیرخانی سیمې لسی مریم ته چیرم دکان لري موبایلونه جوړوي هغه وایي چې ډیر ځله خلکو موبایلونه د جوړولو لپاره ورته راوړي خو د په صداقت خپل کار کړی موبایل جوړ کړی بیرته لاکسونو او فلمونو سره د موبایل خوان ته سپارلی
خودشان میان مثلا چپ میره یا فلش میره
زنی کسان دی خپل راضی وای چې د موبایل چپ می واخله ماته موزیک ثبت کړه یا هم زنی عکسونه غواړي چې په موبایل کې ورته واچو د جوړو لپاره هم مخته موبایل نه راوړي موږ د غوي شخصي عکسونه او فلمونه په امانت ته توګه برته ورسپارو دا چې د خلکو عکسونه او ویډیوګانې بازار ته وزي په دې کې خپل خلک هم ملامت دي دوی ول خپل موبایلونه له شخصي محرم شیانو سره داسې چاته د جوړو لپاره ورکوي چې هغه نه پېژني دوی خپل باید د خپل کورنیو د عکسونو او فلمونو ساتنه وکړي
درنو دوستانو یو خدایوي چې د موبایل جوړول پر وخت ځینې موبایل جوړونکي د خلکو په تیر بیا د میرمنو عکسونه او فلمونه کاپی کوي بیا د خپل مقصد لپاره کاروي بل یو شمیر کسان پرته له اجازه څخه د میرمنو عکسونه او فلمونه اخلي چې د کار هم ډیر ستونزې راولاړي کړي د کابل اوسیدونکو لپاره د ځان پاکله وایي
مفل وو از ما ورور ولید دا چې بل چا په خپل موبایل کې فلم برداری کوي او ما ته وایي چې زه راشه دې ته وایي چې دا فلم برداری کوي او داسې مفل پات شو از ما ورور ډیره خپه کیږي به زو کورته نه ځکه ډیر بده ده دا هر څوک چې تعلیم ولري د تربیه فاميلي د شاو د هیڅ وخت بده کار نه کوي امدا چې دا د عقل خلق داسې په موبایل چې اخلي او د کیمرا ولې در جواز سمره د کیمرا لرم داسې دا او دا فیسبوکونه چې دا ولې در ټوله فاميلي ده عکسونه د انجلې مجلس کې دا ټول عکسونه باندې راځي
د میلی پر وخت هم د جینو میرمنو عکسونه په پټه اخستل شوی چې بیا ورسته ډیر لنجې رامنځته کړي بیا هم احمد شاوردک په باغ بابر کې خپل تجربه څخه وایي
ځوان به ظاهرا به ټلیفون وخت نیولای وو داسې ګواکې ښکارول چې زه خود چا سره په ټلیفون کې خبرې کوم هم هدف به سو چې دوی یو فامیل وزوروي یا فرزند یو جلې چې په خوا کې روان د دیغې نه ویډیو واخلي یا دیغې عکس واخلي دا دی و عادي او سطحي تخلف په شکل باندې مو ورته نه کتل بلکې دی و ډیر جدي تخلف په شکل باندې مو عاجل د تفورم د تخلف خانه پوری کو او زیته مو لګه جنایی ته متسلیم او تر څو چې دوی ته لازمه جزا ورکړل شي او دا قسم ځوانان چې دوی د فامیلونو د زورونې نه لذت وړي د دې مخه ونیول شي
د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤل کسان هم وایي چې دوی ته هم ډیر ځله شکایت شوی چې د ځینو خلکو شخصي حریم خوندي نه دی له موبایل څخه هغه څه ایستل کیږي چې ډیر محرم وي په دې اړه د وزارت له ویان هارون حکیمی سره غږیدلی یو
متاسفانه د بعضو کورنۍ
کورنیو د عکسونو د بازو کورنیو د ویډیو کلیپونو د بازو کورنیو د ژغیزو کلیپونو د راوتلو د دې څخه د سو استفادې نمونه موږ په ټولنیز میډیا کې ډېر ګورو. هغه صحنې چې باید خبرې نسی خبرې شي. دلته د څو خواو څخه عوامل دي چې دغو مسایلو ته لاره واري. اوله متاسفانه د ځینو غرضي او منفی فکره اشخاصو لخوا دا هڅه چې د خلکو شخصي حریمونو ته داخل سي. ځینې وختونه کورنۍ د ویډیو اخیستلو په چارو کې بې باکي کوي. هغه مراسم چې دوی باید په ډیرو محتاطو چارو له ډیرو محتاطو لارو عکاسي کي یا یې په ډیره ښه توګه وساتي دوی د هغو مسایلو سره بې احتیاطي کوي. بله خبره د یو شمېر مغریزو ذهنیتونو چاره ده چې هغوی چې کله د نورو کورنیو عکسونو یا ویډیوګانو یا نورو اسرارو ته لاسرسی ولري نو بې له دې چې د بل چا عزت خپل عزت وګڼي د هغو محرمو صحنو څخه د ځان په ګټه کار اخلي او یا یې خپرولو ته سپاري.
لکه مینه مو پوښتلی چې د دوی وزارت په دې برخه کې څه کړي.
د افغان فلم ریاست په دې چاره کې مسؤلیت لري چې د ښار کمپیوټرونه چې ټلیفونان جوړوي همداراز ټلیفونانو ته د هغو کمپیوټرونو څخه تصویرونه او نور مسایل لیږدیږي هغه وڅاري تعقیب کړي. د دغو موضوعاتو د مخنیوي لپاره زموږ اوله هیله د خپلو ټولو هیوادوالو څخه ده چې د خپلو هغو صحنو چې باید تصویرونه او عکسونه او ژغونه د باندې ونوځي د هغو صحنو سره محتاط اوسي. کچیرې دوی د ځان لپاره غواړي چې ثبت ولري بعضې شیبې ابدي کې وساتي فلمي ژغیې تصویرې نو لطف دی وکړي خپل حریم دی په خپله وساتي تر څو مغریزو کړیو ته د لاسوهنې زمینه برابره نه سي. په دوهم قدم کې مو د ټولو هغو کسانو څخه چې د نورو د محرمو صحنو د اسرارو په خپرولو کې لاس لري هیله داده چې د هر چا عزت خپل عزت وګڼي تر څو چې موږ د نورو عزت خپل عزت نه ګڼلې موږ خپل عزت نسو تامینولی او ساتلی. زه ټولو هغو کورنیو ته چې کله یې دغه محرم مسایل د هغو کسانو لاس ته لویږي چې هغه سبا دوی ګواښي یا دوی د هغو څخه اندېښنه لري هیله کوم چې دوی دې ژر تر ژره خپل مسایل چې کله اندېښنه ورسره پیدا کېږي د عدلي ارګانونو سره د هغو څارنوالیو سره چې د میرمنو دپاره دي په ځانګړې توګه یا د کورني امنیت په برخه کې څارنوالي ده هغو ته دا مسایل ورسوي تر څو د دوی کورني مسایل پټ پاتې شي.
همراته وای چې کله د دوی مسول کسان هغه موبایل جوړونکو ویني چې د خلکو شخصي عکسونه او فلمونه پرته د هغو له اجازې څخه اخلي له هغو سره څه ډول چلند کوي.
هغه نیول شوي او هغه کسانو چې جواز یې د کار اخیستې جواز دی نه اخیستل شوی او ان عدلي ارګانونو ته معرفي شوی دی داسې پولیسګونو پیښه موږ په دوکانونو سینماګانو او همداراز د سړک پر غاړه د هغو کمپیوټر کارانو څخه چې د خلکو ټلیفونونه جوړوي او هغو ته سندرې او عکسونه لیږدي داسې ډېر مواد ترلاسه شوي او ډېر ځایونه د دغو پیښو سره زموږ کارکوونکي مخ شوي چې بیا هغه مسایل تعقیب شوي دي.
درنو دوستانو ترغه چې موږ هر یو د بل عزت خپل عزت ونګنو لورته سنځو کوم چې په خبرونه کې یاد شوي نو خلاصې دلی دا هم حقیقت دی چې کچیر موږ د بل سپکاوی وغوړو نو خپل به هم درانه او په عزت پاتې نشو. نو ځکه په کار دی چې د نورو په شخصي حریم تیری ونکړو د هغه مارم روزونه چې په موبایل کې دي خوندي وساتو. اړوند ادارې چې د مسؤلیت لري هم باید سرغړونکو سره قانوني جدي چلند وکړي تر څو د خلکو شخصي حریم خوندي پاتې شي.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام صاحب نظران چې په ټلویزیونونو او رادیوګانو کې کینی نو سترګې پټې او خوله خلاصه کی هر کار دومره اسانه کی چې ته به وایې کده ته وسپارل شي نو په سبا به هر څه په فوق العاده ډول ترسره شوی وي. خو چې بیا کله هم دغه صاحب نظر صاحب ته کوم وړوکی کار وسپارل شي نو هغه د چا خبره هم یې ځان شرمولی وي او هم یې حکومت له دغه سې لاپوکو صاحب نظرانو نه مو خدای ساته هسې ټوله ورځ ناستې او بوس بادوي. د خبرونې په پیل کې مو د پوډاریانو د سرتاسري اتحادیو انجمنونو او ټولنو له یو لوی ګام اخیستونه خبرو. اوس پوډاریانو هم د خیر کارونو کولو ته لستونی بډ وهلي وایي چې له لویو غلو او لویو فساد کوونکو پاتې شوه له موږ خو نه پاتې کیږي.
خنو د ټولو په اجازه تاسو مې د دې لپاره راغوښتي وای چې د یوې موضوع پاکله سره وغږیږو.
د کومې موضوع پاکله؟
چیرته خو به دې لکه د شیرچور کومه واردار ځمکه نوي تر سترګو لاندې کړې.
نه، ځمکې مو چیرې پریښې دي؟ د شیرچور د کوڅو خبره ده.
ولې په کوڅو یې څه شوي دي؟
خلک وایي چې د کور خاوندان دي د خپلو کوڅو مخې پخې کړي چې خلکو ته په تګ راتګ کې آسانی پیدا شي.
خلکو ته آسانی پیدا شي؟ لیوانیان،
دا خلک نه پوهیږي چې د همدې لپاره یې خامې او کنډې کپرې پریښي دي چې څوک پې تیر نه شي، او که څوک پې تیر هم شي نو پازاب او ککړ شي.
اوس ټول همدا وایي چې د شیرچور د کورونو خاوندان دي دغه د خیر کار وکړي او د خپلو کورونو کوڅې دې پخې کړي.
د خیر کار وګ باندې ټول عمر بل کار نه لرو او د خیر کارونه وکړو.
هغه دی د خیر کار مو هم کړی. په زړو کنډوالو مو لکه د نیویار غونې کورونه ورته آباد کړي دي. دوی لکه چې دا د خیر کار نه بولي. که یې کرایې مونږ اخلو سیل خو یې دوی کوي. خار خو د دوی پې ښایسته دی، موږ خو هسې نه هم دلته نه اوسېږو.
دغه ته خو دوی کله هم د خیر کار نه وایي.
چې نه وایي بلا مو دې ورپسې وي.
په غم کې مه اوسه.
نو ته نو څه وایې چې موږ یې په غم کې یو؟ چې داسې غمونه مو کول اوس به دومره پیسه دار نه وو.
نو څه ځواب ورکړو ورته؟ ووایې چې نه پخو.
هو، که مو نن کوڅې ورته پخې کړې سبا یې بیا تر غاړې ګلان هم غواړي، او بله ورځ یې بیا د شپې څراغونه.
دلته یوه ډله پوډریان پیدا شوي دي او وایي که د کورونو خاوندانو پخې نه کړې مونږ یې پخوو.
دوی د څه لپاره پخوي؟
وایي پوډریان شکایت کوي چې موټرونه موږ ته دوړې کوي، او د بارانونو په وخت کې کوڅې خټې کېږي او جامې مو ککړېږي.
عجیبه ده.
تنرمنو خبریالانو، میرمنو، دوستانو، کشرانو، مشرانو، تورسرو او سپینګیرو، السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام.
مهرباني مهرباني، موږ د دې لپاره راغوښتي چې د پودریانو د لوی انجمن له لوري د یوه نیک کار او د خیر کار د کولو او شروع کولو نه مو خبر کړو. تاسې ته معلومه ده چې د شیرپور عسکري او دولتي ځمکه د تېر حکومت زمریانو چور او په خپل منځ کې سره وویشله. همداسې ده که نه ده؟ او بیا هر یوه په میلیونونو ډالرو پکې ډېر غټ او ښایسته کورونه ودان کړه کوي نه کړه. دغو د غلا چور او خیانه زمریانو د کرایې د پاره کورونه جوړ کړل، خو کوڅې یې همغسې خامې پرېښودې کوي نه پرېښودې. اوس مونږ د پوډریانو لوی انجمن، د پوډریانو لوی اتحادیې، د پوډریانو د سرتاسری جبهې، د پوډریانو د دفاع ټولنې، د پوډرو د ویشلو انجمن، او د پوډرو د انتقام کمیسون، او د پوډریانو لپاره د مورفین او کوکاین مرکز په مرسته غواړو د شیرچور خامې او کندې کپرې کوڅې په خپل لګښت او په خپله سرمایه پخې کړو. مهرباني. تر څو له یوې خوا دغه د خیر کار شوی وي، او له بلې خوا به د چور دغه خارکوټه ښایسته شوی وي. او اوس که څوک کومه پوښتنه لري کولی شی؟
زه پتونه دینیش رادیو خبریاله. دا پختنه کوم چه تاسی با دا غمر پیسی لکومه کوایی. پا دا سهر که چه خپلا یو پوڑی پوڑر رخستلو تا حیرانی ای.
پتونه بیمی هنر پرده و گاوم دیر ها پختنه دی وکره. موگی منابی پیدا کری دی. موگ پا دا پیسی دا خط تغلو لبوتونو پیدا کهو.
څټه ولې پیدا کوي کله کې واځي کړی
پټونه بيبي موږ د دغه غټو غلو بوټونه خرڅو او په پیسې د هم دوی د کورونو کوڅې پخو ا تاسو ته معلومه ده چې غټ غلا یوازې د فاتحو پر وخت جوماتونو او د غونډو پر وخت تالارونو ته ځي نو د موږ د پوډریانو انجمنونو اتحادیو ټولنو کمیټو او کمیزونونو رضاکار غړي معذف شوي چې په هر ډول وي دغه بوټونه به ترلاسه کوو او په پیسو به یې د چیرچور ورانې کوڅې پخوو نو خو ما اجازه نه راکوي چې خبرې اوږدې کړم بای ځان لکه نیچه تیاره
والے
زکاچے
والے میاشت روستا وزیران بدلی کی
زکاچے میاشت روستا ہے مقررون کی لو پی جانی
والے ہر جمعی وارداتی برق پری کی گی
زکاچے جمعی تیل او گاز خرچی گی
ولی دی جمهوری ریاست دی رای و نتایج یو نیم کال وروسته اعلان شول
زکه چه د خیر کار په مدار کیږي
ولی له موافقې سره سم لویه جرګه جوړه نشوه
زکه چه خوندې بې جرګې هم زیات دی
ولی حکومت له وعدو سره سم یو میلیون ارزانه کورونه جوړ نکړل
زکه چه خوارانو ایله د برق پایې ودرولای شوي
بلی دی غټو څوکۍ مقرره پټی کیږي
زکه چې نغواړي خلک خفه شي
بلی یو حکومت دوه سرونه لري
زکه چې پخې پنځه دي نو پنځو پخو ته خو دوه سرونه اوس هم کم دي زیرای
ده هغو ناروغانو لپاره چې سړو وهلی
او په خار کې خپل کور نه لري
نه د ډاکټر د فیس واس لري
او نه هم د درملو اخیستلو پیسې
یوازې د 500 افغانیو په بدل کې
خپل کاغل سینې پاک کړئ
او ځان له سینه بغل وژغورئ
آش وخورئ او روغتیا حاصل کړئ
ستاسی دلاری پسر
آشو خوری اوزان خوالی کئی
جرکوی اوزان رسوی
دا پول خشتی مسجد ترچنگ
دلاری پسر
دی آش ارزان رستورانونا
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر نقیب الله لاروی مسکا احساس او زه حسین حکمت کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 یاویا کندهار 22 خوست یو کندوز یو او جلال آباد 4
پمخ ولی ولی راغلی زکی زمین ولولی راغلی زکی زمین ولولی راغلی اوخ کی پمخ ولی ولی راغلی اوخ کی پمخ ولی ولی راغلی زکی زمین ولولی راغلی زکی زمین ولولی راغلی بارز شارا تحال اوایا رے بارز شارا تحال اوایا رے بارز شارا تحال اوایا رے بارز شارا تحال اوایا جی بیاس کسی نمی راگلے جی بیاس کسی نمی راگلے سکی دمی نمی راگلے